د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د مخکخو خزو اونیزو پروګرام ته ځانګړې شوې چې زموږ همکارانی ورسته له کابل په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوي. خو اوس د خبرونو روسي خبرونه اورو. د افغانستان د عام روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د لومړنۍ پیښې خبر ورکړ. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په افغانستان کې د روانو ټاکنیزو ناندریو د حل منځګړیتوب کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هند کې له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کرونا د لومړنۍ مثبت پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه کس د هغو دریو له ډلې یو دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی و.
امروز از موقف یک وزیر صحت مسؤلیت پذیر
د خلکو د صحت په وړاندې د یو مسؤلیت منون کې عام روغتیا وزیر له دریزه نن اعلانوم چې په هرات ولایت کې د کرونا یو مثبت پیښه رامنځته شوې. دوه نور مشکوک پیخه چې وې الحمدلله منفی وې.
نتیجه یې الحمدلله منفی بود.
خاغلی فیروز زیاته کړه چې کرونا وهلې کس 15 کلن دی او تازه د ایران له قم خاره راغلی دی. د عام روغتیا وزیر زیاته کړه چې دوی په هرات ولایت کې د کرونا د ویروس له امله بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې د کرونا د مشکوکو پیښو شمیر وو ته رسیدلی، او دغه کسان د هرات حوزوي روغتون کې بستر شوي. افغان حکومت په لنډمهالي توګه له ایران سره پر پوله پروت اسلام قلعه بندر هم تړلی. په چین او ګاونډي هیواد ایران کې هم د کرونا له امله د راپور ورکول شوو پیښو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د پټکو هیواد له 40 کلن بحران څخه وباسي. د ارګ خبر پانه کې راغلی چې خاغلی غنی دغه څرګندونه نن د هیواد له یو شمیر قومي مشرانو او متنفذینو سره په یو غونډه کې وکړه. د خبر پانه لمخې محمد اشرف غنی ویلی د سولې آدرس د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، او له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به محدود واکونه ولري. هغه ویلی له طالبانو سره د خبرو هدف د جګړې پای ته رسول دي، او له طالبانو یې غوښتي چې د سولې په اړه باید نتیجې ته ورسیږي او د هیواد او ولس د خدمت لپاره د خلکو ارادې ته تسلیم شي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له مخکې جوړ کړی، خو تر اوسه یې نمونه په رسمي ډول نه دی اعلان کړی. اټکل دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له جوړجاړي وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په افغانستان کې د روانو ټاکنیزو ناندریو د حل منځګړیتوب کوي. د حامد کرزی د دفتر مطبوعاتي مسؤول یوسف سها ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ خاغلی کرزی او سیاف د رامنځته شوو جنجالونو په اړه خبرې هم کړې دي. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو باطلېدل غوښتي دي. دغه ګوند ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم مخنیوي دي هم باید وشي. ټاکل شوی د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم راتلونکې پنج شنبه ترسره شي. بل لورته د اجرایي ریاست یو ویان فریدون خوځون ویلي د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ته هم چمتووالی روان دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند ویدیس کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی، او له هندي چارواکو او خلکو سره په خبرو بوخت دی. هند چې د نړۍ په کچه 5 لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د میرمنې میلانیا ترامپ کوربه دی. خاغلی ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هند په یو سټیډیوم کې چې د نړۍ په کچه 2 لوی سټیډیوم دی یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړه. هغه د هند له اقتصادي پرمختګونو خوښي څرګنده کړه.
انډیا ویل سون بی د هوم of the biggest middle class anywhere in the world.
دای وای هند به ډیر ژر د نړۍ په کچه د متوسطه طبقه تر ټولو لوی میش ځای شي. اټکل دا دی چې هند کې به بې وزلی په نږدې لس کلنه موده کې په بشپړ ډول لمنځه ولاړ شي. هند ته د ډونالد ترامپ سفر شپږ ډیر ساعتو لپاره دی او نوموړی یو میرمن به یو وروسته تاج محل ته ولاړ شي. بل ورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي. په دغه لانجه کې د کیف هغه تورونه هم شامل دي چې وایي مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو روانې شخړې ته لمن وهي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې هند ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل زه غواړم وګورم چې دوی سره یو ځای جرګه شي، که داسې وشي د ده په ټکو دا به یو غوره خبر وي. کله چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین په کریمیا سیمې یرغل وکړ او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه، له هغې راهیسې د اوکراین د قلمرو پر 0% خاوره کیف کنټرول نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د روان شخړې له کبله تر 10,000 زیات کسان وژل شوي او 1.5 میلیون نور له یو ځایه بل ځای ته کډه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د لندن یوه محکمه نن د دلایلو اورېدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس د ویب سایټ زندانی بنسټګر جولن اسانج امریکا ته وسپاري کنه. اسانج د جاسوسۍ په ګډون د 13 تورونو له کبله د امریکا لپاره مطلوب دی، کچیر مجرم وګڼل شي په څه باندې 115 کلونو بند محکومېدای شي. 43 کلن اسانج چې په اپریل میاشت کې ونیول شو د هغه مدافع وکیلانو او ملاتړو امریکا ته د هغه له سپارلو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي په امریکا کې به یې محاکمه عادلانه نه وي. پر اسانج لګیدلي تورونه په 2010 کال کې د هغه د ډلې له اقداماتو سره تړاو لري چې د امریکا ګڼ پټ نظامي اسناد خپاره کړي وو. ویکیلیکس په 2014 کال کې هم د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه خپاره کړل چې د امریکا د تحقیقاتو پر اساس د روسیې پوځي هکرانو حق یا غلا کړي وو. دا ایمیلونه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال حق شوي وو چې د تحقیق کوونکو په باور هدف یې د اختلاف ایجاد او د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ له پیاوړتیا سره مرسته وه. د خبرونو پای.
درنو دوستانو السلام علیکم، د مخکخی خزی خبرونه ته خرغلاست. بیا هم زه وګم جوار خیل ستاسی په درانه خدمت کې ما په دې هله چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره پاتې شي او په دې خبرونه کې را سره وانډه واخلي. په دې خبرونه کې بیا هم ایوا ډیر درانه میلمنه شاعره او لیکواله لزان سره البته لروخو تروسه راغلی نه ده په لار ده خبره شي، خو تاسو تر هغه د تلیفون شمیرې در واخلې مونږ ته زنګ را وهي. زمنګ د تلیفون شمیرې دی 0979 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم د اوس تاسو کولای شئ چې دغه شمیره ډایل کړئ، زنګ وهي او خپلې پوښتنې له مونږ سره شریکې کړئ. کته هم میلمنه مو په لار ده نه در رسیدله تر اوسه پورې، خو تاسو ته در معلومه ده چې لارې څونه ډېرې بندې دي او د لارو ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو تر هغې چې هغه را رسیږي تاسو به یو اوریدونکی دی به را واخلو چې دی څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه، تاسو زما غوړی اړیکه یې پریښ ولا یو بل اوریدونکې هم بکر خلرو چې د برا واخلو. السلام علیکم. د رادیو غږ دې ډیر زیات جګ دی او زمې خپل غږ بیرته اورم. مهرباني وکړئ څوک یاست یو د کم ځینې اړیکه نیولې ده؟ فکر کوم چې اړیکه یې پریښله ځکه چې د زمنګ غږ نه اورېده. که څه هم موږ د دې غږ اورې د دې د تلیفون غږ اورېده، تاسو کوشش وکړئ چې کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د اړیکې نیولو لپاره یو ښه ځای ځان ته وټاکئ، په یو ښه موقعیت کې قرار ولرئ، نو ستاسو اړیکه ډېر ښه رخ کیږي او غږ مو هم صاف راځي. تر هغه چې زموږ میلمنه راځي دغه اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، تاسو بخیر راغلی.
زه خالد خبرې کوم لوګر نه، بس د ما پښتنه دغه دی تاسو لملمنی نه چې په عراق باندې حمله کړې وه امریکایانو، بیا هغه ته د آذربایجان ته یو څه مجاهدین له افغانستان نه لاړل، هغو هلته ودونه وکړل، بیا بېرته دلته تاسو د هغو ښځو دپاره اسانتیا برابره کړې ده، ځینو خلکو دلته په ودونه کړي، پاکستان کې کړي دي، بس ایران کې کړي دي، دې اسانتیا برابره کړې، دغه مور پلار لري، کور لري، ور لري، بس وروره دغه تلای شي نه شي تلای، دی ورته تاسو څه اسانتیا برابره کړې دغه د ما.
ډیر خالد لوګر نه اړکې نیولې وه، خو متاسفانه پوښتنه یې زیاته بې تړه وه، ځکه چې موږ په دې خپرونې کې له ځانه سره شاعره او لیکواله لرو او هغه هم تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. دا خپرونه البته نننۍ خبرونه ځانګړې شوې ده همدې اغلې ته چې تر اوسه پورې راغلې هم نه ده، او د دې په ژوندانه باندې، د دې په کړیو کارونو باندې خبرې کوو، او همداراز دا به د خپلو شعرونو نه تاسو ته یو شعر هم وایي. نو دې خبرونه کې موږ کومه سیاسي میلمنه نه لرو، او کولای شي چې دغه پښتنه مو ځان سره نوټ وساتئ، چیرته که مو بله میلمنه را پیدا کړله نو بیا به تاسو دغه پښتنه ورنه مطرح کړئ. پښتنه مو ډېره ښه پښتنه ده، خو مګر د دې خپرونې د دغه سره سمون نه خوري د محتوا سره. یو بل اوریدونکی به را واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وکم جبر خل خور هلمنه مجول روغه خوشاله بار
په خیر وسی په خیر رغلی خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی؟
ډیره مننه، خوشاله اوسه. زاب ناصر خان مې د هلمند ولایت لشکره شهر مستاسر اړیکن ولنه.
ناصر خان
بلې وای عرفان مې عبدالنافی عرفان د هلمند.
عبدالنافی عرفان ډیر ښه، مهرباني وکي عبدالنافی عرفان. زمنګ د نن ورځې میلمنه شاعره او لیکواله ده چې د دې شعر ټولګي هم چاپ شوې دي، دوی به په هغې اړه باندې هم تاسو ته څه ویل ولري، خو که تاسو کومه پوښتنه ولرئ که څه هم هغه تر اوسه پورې نه ده راغلې.
مننه. زه لومړی قدم کې د سلامونه او احترامات وړاندې کوم، بچر اوس څنګه رسېدل او پښتنه مې دا ورڅخه چې یو ښځه څنګه کولای شي پرمختګ وکړي، او د ډېر پرمختګ لپاره باید دا تر کم حڅه وکړي، او چې ښه پرمخ لاړ شي او ښه درس ووایي، او د پرمختګ لپاره باید دا کوم کار وکړي ښځه.
د یوې ښځې د پرمختګ لارې چارې څه دي؟ دا پوښتنه به موږ ورنه وکړو. ستاسې نه ډېره زیاته مننه.
مننه. ښه ژوند ولره.
الله دې مل شه، ښه وخت ولرئ. نو درنو دوستانو، زموږ میلمنه تر اوسه پورې هم ان در رسیدلې، څو پورې چې هغه را رسیږي نو یوه سندره به واورو د نغمې، بیرته راستنیږو او انشاءالله بلوري به موږ سره زموږ میلمنه هم وي. بلی درنو دوستانو بیا هم خیر اغلاس د مخکخی خزی خبرونه ده. هیله لرم چې د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. درنو دوستانو زمنګ میلمنه پلار ده را بشي، خو باید دا وایم چې په افغانستان کې، یوازې په افغانستان کې نه، په ټول جهان کې خزی د هرې ټولنې نیمه برخه ده. او مخکښې خزی په افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې ډېرې کمی دي. او موږ غواړو په دې خپرونو کې تاسو ته داسې خزی در وپېژنو چې هغوی نه یوازې د ځان لپاره، بلکې د یوې لویې طبقې لپاره، د ښځو لپاره یې کار کړی وي او په ښځو کې مخکښه ښځه وي. نو تاسو هم کولای شئ چې راته ووایاست، مثلا تاسو غواړئ چې موږ په راتلونکي خپرونې کې کومه یوه مخکښه ښځه تاسو ته در وپېژنو، د هغې نوم راته ووایاست، موږ به هغه راوغواړو او بیا به تاسو خپلې پوښتنې ورنه ولرئ. او همداراز مخکښې ښځې ستاسو په کورنیو کې، ستاسو په نږدې خپلوانو کې هم کېدای شي څوک وي، نو تاسو کولای شئ چې هغه هم موږ ته راوپېژنئ. موږ به یې دې خپرونې ته راوغواړو. که د خپرونې د معیارونو سره برابره وه، نو تاسو ته به یې در وپېژنو. او په نن ورځې خپرونه کې هم موږ یوه مخکښه ښځه له ځانه سره لرو، خو متاسفانه چې لاره ډېره زیاته بنده ده او د لارې د بندوالي له کبله دا نه ده توانېدلې تر اوسه پورې چې راورسیږي. نو چې راغلله موږ به ستاسې پوښتنې ټولې ورنه وکړو، او موږ به هم د دې نه پوښتنې ولرو، هغه پوښتنې به هم له دې نه وکړو. دا به په مکمله توګه تاسې ته در وپېژنو چې د کوم ځای اوسېدونکي ده او څومره زده کړې یې کړې دي، څومره کتابونه یې چاپ شوي دي، په کومه برخه کې شاعري کړې ده. دا هر څه به له دې نه وپوښتو، خو چې داراشی استودیو ته چې تر اوسه پورې نه درغلی، اوس به بیا هم ورشو یوه اړیکه بر واخلو چې څوک به کرخه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ څوک افغان؟
عظیم افغان له کندهار څخه.
اها، عظیم افغان له کندهار څخه. بلې، زما غوري اړیکه یې پرې شوله، متاسفانه. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ همدا اوس له موږ سره. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم، خو د یوه تلیفون د ځوابولو نه وروسته دغه اړیکه به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام جوړه، په خیر
په خیر اوسئ، په خیر راغلي خپرونې ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
لانیارم د فراول د بکوا د ولسوالۍ.
اها، د فراول بکوا ولسوالۍ څخه په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه، دا راته وایه چې زمنګ د اغلی میلمنی نه به څه پوښتنی ولري.
ما ول میلمنی څنګه پوښتنه ده؟ ما دغه مختص شي رقم.
بلې بلې، اړیکه یې پرې شوله، خو فکر کوم د مخکښې ښځې په اړه باندې یې پوښتنه درلوده. بله اړیکه به راواخلو چې د څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غواړئ؟ تاسو زما
غواړئ؟
ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
د پارا د ولایت خاصه د ولسوالۍ سره.
نوم مو څه دی؟
محمد لال.
محمد لال د فرا ولایت، د فرا او د بکوا ولسوالۍ څخه، د فرا ولایت او بکوا ولسوالۍ نه. په خیر راغلی. درته وایست چې پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه موضوع
د خبرونه د مخکخه خځې د خبرونه میل منا شاعر او لیکواله ده. تاسو ک پښتنه ولرئ نو څه به وي پښتنه مو
پښتنه خو مده تاسو برابر خلونو پښتنه کیږي
بله
بس منا دا چې هم په جاب کې وای چې دا منا څوکات لاندې باید درس ووایي چې پښتنه مو دغه ده خورجان
اها درس دې ولوستل شي خو په حجاب کې ډیره ښه خبره ده ډیره زیاته مننه فکر کوم چې افغانستان کې هیڅ د سیاسي چې د اسلام سره په ټکر کې به هغه وده نه کوي ځکه چې دا یو اسلامي هیواد دی طبعا هر څوک چې دلته پرمختګ کوي نو باید د اسلامي اصول سره سم وي یو بل اوریدونکو هم په کرخه لرو د براواخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام د اسلام هرات مرکزی
ول هدایت الله له هرات څخه
او
بخیر راغلی
بخیر سید تاسو د ملمنې مې د پښتنه وچی د کوم وخت شاعری شروع کړې ده
اها
څو کتاب چاپ کړی دی
اها څومره وخت کېږي چې شاعرۍ ته یې مخه کړې ده او څومره کتابونه یې چاپ کړي دي محمد لال هدایت الله د هرات څخه اها ډېره زیاته مننه د پښتنې نه دي درنو دوستانو زمونږ اغلی میلمنه اغلی مینا نظری هم را ورسیده موږ سره استودیو کې ده او فکر کوم چې لار ډیره زیاته بنده وه ځکه دا تر اوسه پورې نه وه را رسیدلې نو اوس به ورشو دې ته اغلی نظری په خیر راغلی
ډیره زیاته مننه لومړی سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته او په زمين کې لټولو بخنه غواړم چې نو وخت راغلم باید وخت خبرونه تر رسیدلې وای خو یو څه لار کې ستونزې وي
bale
وزن دېدم
لار کې لار بند وکړ څنګه
او لار بند وا
ښه تاسو په خیر راغلی
په خیر اوسې کوم ودان
اوریدونکو ټول په تمه دي او ډیرو اوریدونکو اړیکه نیولې و لکه عبد النافي عرفان د پښتنه وکړه چې دی وی خزي د پرمختګ لارې چارې څه دي بل اوریدونکو مو هدایت الله وو چې پښتنه یې وکړه وای شاعری مو څه وخت پیل کړی دا او کتابونه مو چاپ شوي کڅنګ خود دوی دغه پښتنه به یوه خواته پریکړو رب شو اول ستاسی معرفت یعنی مینا نظری که تاسی پخپلو تکو پخپلو ویناو بندی اوریدون کتا ورو پیزنی چه چوک ده نو دا با دیره خوی
کوروادان دیره مننه لکه څنګه چې نوم می تاسی واخیست و اوریدون کتا دا پتاولگی ده چه مینا نظریم د کابل پانتون لا ادبیاتو پانځه نه فارغه يم او همدارنګه د ماسترۍ برخه کې هم سکالم ماسترۍ وغوښتب کې او لا یوه رسنۍ سره د ماشومانو په برخه کې کار کوم او غوښته لنډې کیسې لیکم
ډېر ښه د لنډو کیسو په اړه باندې به بیا نورې پوښتنې هم له تاسو نه ولرو ځکه چې لنډې کیسې ډېر زیات مینهوال لري او زه خپله هم لنډې کیسې ډېرې زیاتې اورم او همداراز لنډې کیسې په زرپاڼه کې نورو ته وړاندې کوم چې بیا به له تاسو نه هم ستاسې یوه داسې لنډه کیسه واورو خو اوس به اورېدونکو ته وخت ورکړو ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې په کرښه دي چې د څوک دی السلام علیکم اها فکر کوم چې اړیکه یې پرې شله عرب شو د هدایت الله ورور پښتني ته چې له هرات ولایت څخه یې اړیکه نیولې و دوی ویل چې شاعري مو له څه وخت راهیسې پیل کړې ده یعنی څومره موده کېږي چې تاسو شاعري کوئ
او زما شاعري د خوانزي ل نهم صنف نه مې پیل کړی کله چې نهم ټولګي کې هم شیرونه په ملکل د خوانزي په ادبي خبرونو کې مې ګډون کولو او په ادبي او فرهنګي فعالیتونو مې له خوانزي پیل کړی و چې وروسته ل میرمن بهیر سره آشنا شوم التلاړم په غونډو کې مې ګډون وکړ چې تر دې دمره سره د شاعري مې
ډیر ښه ډیر ښه. او د شاعرۍ په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کومه ټولګه چاپ کړې ده؟
چاپ ټولګه خو نه لرم، خو هوډ یې شته ان شاء الله چې دغه پسرلی به چاپ کړم.
ډیر ښه. اوریدونکو ډیر زیات دی په کرخه، خو موږ به له تاسو نه خپلې پوښتنې وکړو، ځکه چې تاسو تقریبا 25 دقیقې نه وخته راورسېدی.
دا باید جبران شي
وکنه. دا راته وایست اغلی نظری چې تاسو کوم ډول اشعار لیکئ، او د شعر په لیکلو کې تاسو نور څوک نږدې کس شته چې له تاسو سره مرسته وکړي؟
د شعر موضوعات می اکثر فردی موضوعات دي چې هغه د خپل تجربې دي، خپل احساسات می دي چې زه لیکم. هغه کله هیوادنی شي، کله د فرد شي، کله د مینې شي، او کله هم د درد شي. موضوعات یې ډیر مختلف دي، نشم کولای چې به لیکم چې په دغه موضوع باندې زه لیکنه کوم. او د شعر د مرستې په اړه زه فکر نه کوم چې د شعر په اړه د څوک له چا سره مرسته وکړی شي، ځکه ډیر داسې شاعران لرو چې هغوی هیڅ لوستي نه دي، هیڅ په مسلکي توګه دوی په شعر نه پوهیږي، مګر عالي شعرونه وایي. زما تجربه هم دغه ده چې زه مخکې له دې چې د شعر له چوکاټ سره آشنا شم، د شعر له جوړښت سره آشنا شم، زه خپله شعر سره آشنا وم. یعنې زما الفاظ درلودل، هغه حداقل هغه موزون برخه ما درلودله چې دا وروسته د وخت په تیریدو سره سایقل کیږي او یو ښه حد ته رسیږي. زما په فکر هغه شاعران چې زما خوښیږي چې ویل ولم، هغه مرسته کولی شي. داسې د شخص نوم نشم اخیستی.
یعنی په غیر مستقیم ډول باندې شعری الهام چې دی، دا خو شاعر ته خو شعری الهام ورځي کنه، په دې خو به تاسو مقایل اوسئ. نو دا راته وایست چې تاسو د داسې څوک شته چې د غلې شعرونو نه تاسو الهام واخلئ؟
والا اکثر زه شعرونه د نویو ځوانانو یا د نویو شاعرانو ډیر لولم. پخوا مې د پخوانیو شاعرانو هم ډیر لوسته، خو د اوسنیو یو څه ډیر لولم. په تیره د ښځینه شاعرانو شاعري زه ډیره خوښوم، ډیره یې لولم. د میرمن پروین ملال شاعري ډیره لولم. همدارنګه په میرمن بهیر کې د مختلفو شاعرانو شعرونه وو چې ما په ورځ کې پونې کې هر ورځ اوریدل دي دوی نه. او نور له فیسبوک د مختلفو شاعرانو شاعري لولم. او په اوسنیو شاعرانو کې چې زه لولم، سید شاه سعود لولم، ښه شاعري لري. حمیم صاحب لولم، د شاعری مې خوښه ده. او نور هم په ټوله کې چې کوم په ما یې اغیزه کړې، پسرلی صاحب شاعری ده، غل ولم، مختلف شاعران دي چې زه شعرونه لولم او الهام بهونکي وي راته.
ډیر ښه. تاسو دا راته وایاست چې د یوې شاعري ژوند له دا نورو ښځو څه توپیر لري؟ یعنی دا د شعر ویلو احساس او الهام په ورځني ژوند کې، په کورني ژوند کې تاثیر لري که څنګه؟
والا داسې که ووایم، هغه ښځې یا هغه نجونې چې شعر لیکي د نورو سره یې تفاوت وي چې په هغوی ډیر قضاوت نه کیږي. زه فکر کوم په شاعرانو ډیر زر قضاوت کیږي، لکه د دوی احساسات، د دوی برداشتونه، یا د دوی اغیزمنتیا د ټولنې نه. دوی چې څه وایي فکر کیږي چې دا ټول په دې راتلونکي دي یا په دې تیر شوي. خو کله کله سړی د یوې بلې خور له درده هم اغیزمن شي، یو څه ورته ولیکي، نو بنان یو څه ژوند په ستونزو کې وي. خو بیا هم زه فکر کوم په کورني ژوند کې او په ټولنیز ژوند کې یو څه توپیرونه وي له دوی سره. شاعران اکثر ډېرې اغیزمنېږي، د هرې وړې پېښې نه اغیزمنېږي. دوی یو ډول عاطفي دي، دوی عاطفي دي، احساسات یې زر را پارېږي. نو زه خپله چې د خپل ځان په اړه وایم، د نورو په اړه به څه وایم، خو زه خپله په کور کې داسې یم چې له هر څه زر اغیزمنېږم. لکه په وړه خبر ډېره شدیده خفه کېږم، په ډېره وړه خبر ډېره زیاته خوشحالېږم. لږ څه متفاوته وي شاعره.
یعنی اغیز لري او متفاوت دی. ډیر ښه. ورپسې اوریدونکو ته یو اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. ستاسو در تک نه مخکې یو اوریدونکی عبدالنافی عرفان اړیکه یې نیولې وه او پوښتنه یې وکړله چې د ښځو د پرمختګ لارې چارې څه دي.
دا ډیره مهمه خبره ده. د ښځو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې د پرمختګ لارې او زمینې ډیرې آسانې شوې نظر پخوا ته، خو دغه لارې چارې هم یو سلسله ستونزې خپلې لري چې کچېرې ښځې خپله هڅه ولري، خپل هوډ ولري، نو زه مطمئنه یم چې دوی هغه خپل اهداف ته رسیدلی شي. خو یو څه چې ما ته ډیر مهم دی هغه دا دی چې زه تل دغه پیغام لرم یا په خپل وجود کې وینم چې زه کله هم د خپلې هوډ نه او د خپلې موخې نه نه یم په شا شوی په هیڅ شرایطو کې. کچیرې په لاره کې خنډونه وي هغه د دې دلیل نشي کېدی ته د خپل تعلیم پرېږدې، خپل زده کړې دې پرېږدې، خپله دنده دې پرېږدې. نه، باید یو ډیر منطقي دلیل ورته ولټول شي تر څو هغه حل شي او خپل لارې ته دوام ورکړي. تر څو که هر ښځه ځان داسې فرض کړي چې که زه نن دغه ستونزې نه د دغه کار نه پشا شم او ستونزې ته تسلیم شم، نو دا زه مطمئنه یم چې راتلونکي نسلونه به هم دغسې په ستونزو هغه لاس او ګریوانې. نو د دوی لپاره چې په راتلونکي کې د نورې ښځې هم وکولی شي چې دغه لار تعقیب کړي یا لار ورته خلاصه کړي، نو اړینه دا ده چې دوی په خپله کلک هوډ ولري، له هیڅ شي ویره ونه لري، له هیڅ شي، او په ځان دې مطمئنه اوسي. که چیرې دوی تاکیه په خپل علم، په خپل پوهه او په خپل جرأت باندې ولري، زه فکر نه کوم چې هیڅ شی په شا کړی شي.
بلې، ډېر ښه. د خنډونو یادونه مو وکړله چې د خنډونو نه تاسې یعنی خنډونه مو لارې نه لرې کړي دي او تاسې د هغو سره مبارزه کړې ده. بیا به ستاسې نه دا پوښتنه ولرو چې ستاسې په وړاندې کوم خنډونه وو، خو اول به اړیکه راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم وکم جان، زه خپل سلامونه تا ته محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار اخونزاده.
عبدالستار اخونزاده، په خیر راغلی.
خیر وسه، خیر دې پنسیب سه. یه دو سوال لرم ده.
مهربانی وکي، مهربانی وکي اخونزاده سه.
د مېرمنې څخه ما سوال دا دی چې په دغه کور او قصبات کې په شاهرو کې دي یو باسواده ښځې دي او یو بې سواده چې په کورو ناستې ښځې دي، او دا چې ناستې ښځې دي دغه ښځې کې وایي موږ د ښځې مبارزین یو او باسواده دي او شاعر دی، دغه ښځې د دغه سره نظر نه دي دغه کوروش دي. نو دوی ته وایي چې دا یې له سره ښځې دي، خدای دې موږ دا رقم نه کوي. زما سوال دا دی چې دغه ښځې چې د دې سره انګن هم دي او د دې سره هم نظر نه دي، دا به د ښځو په دغه سره کم پرمختګ را سوال جواب راکړي. او دوهم سوال دغه بعضې ښځې چې راځي وایي موږ د ښځې د حقوقو مبارزین پیلګې دي او رسنو ته دغه کوي خبرې کوي، داوی داسې بلند پروازي کوي، معنا لوی خبرې کوي، اکثر دغه ملت هدف ګرځي، هدف ګرځي یا خلک هدف ګرځي. دغه په آینده کې د دوی د دغه سره مبارزه سره چې تاوان نه کوي، دغه څه چې دغه د خبرو تجربه نه لري او دا لوی لوی خبرې کوي، بیا د خلک بیا هدف ګرځي. دغه که دوی جواب راکړي ډېره به یې مهربانه.
ډېره زیاته مننه عبدالستار اخونزاده. تاسو ویلي چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې په فکر کې سره ورته نه دي، نو دا خو ډیره معمولی خبره ده زما په نظر باندې، چې خدای جل جلاله هم فرمایلی دي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نو د هغو کسانو ترمنځ چې لوستې دي او نالوستې دي ډیر زیات توپیر دی، او دا خو یوه ډیره معمولی خبره ده چې لوستې او نالوستې ښځې دي سره هم نظر نه وي. خو بیا هم عاقل
او دا ډیره مهمه خبره ده. زما هدف هم دا دی چې وکولی شو د هغو ښځو لپاره یو څه ولرو چې هغوی په کورونو کې دي او هغوی زما له نظر سره مخالف دي. زه نه پوهیږم چې د دوی هغه ښکاره دلیل به څه وي، خو که چیرې د دوی لوڼې لوستې وي، د دوی په کلیو کې هغه زمینه برابره شي چې دوی حداقل که دوی نالوستې دي اوس دوی نشي کولای حداقل خپل اولادونو ته دغه زمينه برابر کړي تر څو د دوی راتلونکي نسل خو په دغه فکر پاتې نشي. او د کورنۍ او د نارینه وو دغه ډیره اوله وظیفه ده یا دنده ده چې دوی ښځو ته د تعلیم او د زده کړو ارزښت بیان کړي او دوی په دې وپوهوي چې ولې دغه مخالفت یې په څه دلیل ده. زه فکر کوم که چیرې په یو کورنۍ کې څو لوستې ښځې هغه به دومره ستونزې په خپلو منځو کې ونه لري لکه نالوستې ښځې چې لري. نو زه فکر کوم دا یوازینی دلیل دغه دی چې دوی لکه موضوعات هغو موضوعاتو باندې فکر کوي چې یوه روپۍ ارزښت هم نه لري. که چیرې دوی په خپلو کورونو کې حداقل ماشومانو ته تصویري کتابونه هم ولري، میندې د هغوی سره بوختې شي، د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړي، زه فکر نه کوم چې یوه ذره دې هم په راتلونکي کې دغه فکر دوی ته پاتې شي. زما په کورنۍ کې کیدای شي ډېرې لوستې وي مګر کوم او نالوستې هم، مګر کوم تاثیر چې زه لرم یوه نالوستې نه لري په کورنۍ باندې. نالوستې هم د هغوی تر څنګ کینی او هغه اغېز پرېږدي لکه په یو بلې چې لري، مګر د یوې لوستې په کورنۍ کې تاثیر د نالوستې ډېر زیات دی.
بلې، او ما داسې کسان لیدلې دي مثلا په خپلې کورنۍ کې چې هغوی ښځې وي، ښځې دي مثلا ازما امگان چې هغوی به مونږ چې واړو دا به ډیره بده ګڼله چې یو ښځه دل وستی شي او هغه د باندې وزي، دا د باندې ښځه به یې ډیره بده لیدلې. اوس چې زه دلته یم نو بیا ټوله ته وایي چې دا د ازما وروره ژورنالیست ده، خبریاله ده.
بالکل بالکل، لکه څنګه
چې ازما په نظر باندې دوی زکه د سی وایي چې په خپل محرومیت یې لجبر قناعت کړی دی، بل چاره نشته، بل لار نشته. خو بیا به په دې ډیر زیات نه غږیږو. بل پښتنه یې هم ډیره حساسه پښتنه وه، هغه دا چې وایي مبارزین، بعضې مبارزین ښځې دي چې ډیره بلند پروازی کوي او د دې بلند پروازی سره کله ناکله حساسیتونه په ټولنه کې دوی خپل راولاړوي چې وایي پایلې به یې بیا څه.
زه فکر کوم چې زه هر کله فکر کوم، په دې فکر کوم چې زه باید اعتماد په نفس له نارینه وزده کوم، هغه که د هرې کچې وي. که په کورنۍ کې ګوره نوریا جانې، که په کورنۍ کې ما ته دا ویل شوي وای له ماشومتوبه چې ته عالی یې، ته کولی شې، ته هیڅ کمی نه لرې، ته په ټولو برخو کې بیخي ټاپ یې، زه فکر کوم چې اوس به زه دغه نه وم لکه نن چې یم، تر دې به زه په مراتبو ښه وم. خو یو هغه هلک چې هغه هېڅ لوستی نه دی، د هغې اعتماد په نفس دومره جګ دی، دومره جګ دی چې زه ورته سلام کوم. باور دې وشه، د ما اعتماد په نفس په هغه کچه نه دی لکه دغه ښاغلي چې وویلې چې بلند پروازی کوي، څنګه کوي هغه کوي. زه فکر کوم ټولو نجونو ته د ما پیغام ده دی چې خپل اعتماد په نفس همیشه جګ وساتئ. هېڅ کله تاسې بلند پروازه نه یئ، هېڅ کله نه یئ. دا ځکه چې تاسې په کومه کچه چې کار کوئ، تاسې دا مسؤلیت دی چې خپل غږ تر نورو ورسوئ چې ما دغه کار وکړی شوی، تاسې څه کمیئ تر ما چې تاسې نه شئ کولی. بالکل تاسې هم کولی شئ. او دا بلند پروازي زه نه پوهېږم چې دوی په کومه معنا بلند پروازي وویلې. که زه وایم چې زه په دغه برخه کې بریالی یم، دوی د ما سره څه ستونزه لري، خو زه بریالی یم کنه، دوی باید ومني را سره. زه فکر کوم هر جلکی چې په هر برخه کې دا وړتیا لري، که هغه تعلیم دی، که هغه لاسي صنایع دي چې دوی پکې کار کوي، که دوی خاص پزه ده، که دوی هر کار کوي مثبت دي اوسي، دوی د اعتماد په نفس لوړ وساتي، دوی دی ووایي چې واقعا زه کولای شم، زه ډیره ښه مور یم. دغه بهترین غوره مثال دی. دوی دې نه وایي چې ما مې د اولاد لپاره هیڅ ونه کړل، نه، ته د خپل اولاد لپاره بهترینه مور یې، ته ورته الګو کېدای شي، ته هیڅکله بلند پروازه نه یې. لوړ پرواز وکړه څومره چې کولای شي، لوړ پرواز وکړه، تر نیمه خو به یې ورسې. حدا اهداف مو تل ور ساتي. زه په دې ډیره خوشاله یم چې هغه مېرمنې اوس ډیر زیات شوې دي چې دوی لوړ پروازونه کوي. هیله مې ده چې په دې لوړ اسمان کې تر دې هم لوړ پروازونه وکړي ان شاء الله.
بله، درنو دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. زمنګ د ټلیفون شمیرې دي 0599 40 50 40، او بل شمیره مو ده 0599 22 25. موږ سره په خبرونه کې اغلی مینا نظری، شاعر او لیکواله ده، او تاسو پوښتنې ته به ځوابونه وایي. اوربشو یو اوریدونکو ته چې هم د اوس په کرخه ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر اوسئ. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد یقین حکیم له تخار ولایت نړۍ
کې ویل محمد حکیم بلی
اورم اورم
ها میرا بنی وکي محمد حکیم صاحب اها سهمه ده ډیره زیاته مننه بس بل پوښتنه نه لري اړیکه یې پریښله اغلې نظرې د دوی اندېښنه د ډېره یو اورېدونکو د میلمنې چې په خاص توګه هغه هم انجلۍ وي دې ته چې واده یې کړی که نه په سر کې همدغه پوښتنه ځواب کړه چې
واده مې نه دی کړی لا
ښه واده یې نه دی کړی او دغه دی دا خبره هم جوته شوله اوس به راشو تعلیم ته اغلې مینا نظرې مهرباني وکړئ
ډېره زیاته مننه د لومړۍ برخه کې مې وویلې خو اورېدونکی کچ نوې خبرونې تراغې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې تر اوسه
اندیر خ د لابر یو په هیلمو نور اوریدونکو به هم په کرخوي خو را به شو خپل پښتون ته زکه چې د خبرونې ډیره برخه تیر شوې ده کومه برخه یې پاتې ده دار تو ویست اغلی نظری چې لما شوم تو به مثلا یو څوک په 14 کلنۍ کې شعر وایي بیا د عمر تر اخیری مرحله پورې دا شاعری کوي لدا اوله تر دا اخیره پورې د دې په شاعری کې څه بدلون راځي یعنی د شاعری احساسي هم په خې کې کڅنګ
دقیقا چې په خې کې او بدلېږي د ما لومړی شاعری کچېره تاسو بیا وګورئ ان شاء الله و به ګورئ و مې غوښتل چې په دغه ټولګه کې ځای کړم که څه هم هغه خورا ډېرې نیمګړتیاوې بلري خو زما خیال دی زما احساس دی ما وغوښتل چې په دې ټولګه کې هغه را سره اوسي د ماشومتوب خیال و د ماشومتوب احساسات و او ډېر سپېڅلي پاک ښایسته و سم دی خو هغه وخت یو څه ماشومانه و خواږه لګي اوس راته او د اوس شاعري مې تر پخوا ډېره متفاوته ده زما په فکر کې بدلون راغلی زما په تخیل کې بدلون راغلی زما په احساساتو کې زما په محیط کې زما په چاپېریال کې بدلون راغلی دغه بدلونونه خامخا په زما په شاعرۍ اغېزه کوي او زما په شاعرۍ کې څرګندېږي
بله دا خو تاسو یادونه وکړله چې لکه څنګه چې د شاعر عمر پخېږي همغه سي شعري احساس هم پخېږي خو که تاسو په اوس وخت کې کوشش وکړئ چې ماشومانه شعرونه وایست کولای شئ
بالکل کولای شم ځکه زه اوس د ماشومانو لپاره په خپرونې په برخه کې کار کوم هلته زه ماشومانو ته شعرونه هم لیکم کله ښه وي کله ښه نه وي خو زه فکر کوم چې تر ټولو ښه شاعري د ماشوم لپاره نجونې کولی شي یا ښځې کولی شي ځکه دوی د ماشوم سره یو ډول عاطفي تړون لري دوی کولی شي هغه ماشومانه تخیل یې زیات شي او ماشومانه عواطف ولري یا ماشوم درک کړی شي په ادبیاتو کې د ماشوم لپاره یو ښه غدا ده چې کوم لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي نو دوی د ځان ماشوم کړي بیا د ماشوم ته پنځونه وکړي نو زه اکثر ماشومه شم او ماشوم ته پنځونه کوم
بله ډېر ښه افغانستان کې د ښځو په بیخی دیرو کارونو باندې محدودیت ده چی یعنی هغوی لکه نارینه دسی آزادی ندی دا یوه معلومه خبره ده حتی په نوره نړۍ کې هم ښځې شاعران لکه نارینه شاعران دسی ابرازول خپل غا د زړه حال نشي دا راته وایس چې دغه حالاتو په تاسو تاثیر کړی دی یعنی تاسو په مکمله توګه باندې خپل هغه داخلي حس په شعر کې په دغه ټولنه کې ظاهرولی شئ
زما تر ډیره هڅه دا وی چې زه په شعر کې مزه ووسم نه بل څوک خو کوم څه چې د ما په فطرت او په ما باندې سیوره غوړولې کوم حالات یا کوم د ماشومتوب چې په کومه فضا کې زه رالویا شوې یم تر دې غې نه وتلی نشم تر ننه ما دا هڅه مې هم ډیره نه ده کړې چې زه ترې ووزم خو که چیرې زه وغواړم چې هڅه وکړم له دې حالات ووزم هم زه به شاید په شعر کې یو ډول د ځان سره په جنګ وم خو ډیره هڅه مې دا وی چې په شعر کې مې هغه خپل څه چې احساسوم هغه وایم لدی زه بیخي هغه وخت بیخي بیخیاله کېږم چې فکر وکم چې نور به څه وایي بیخی ز دی خیال نزد بیخی لره و ما اغاس آنها که چیز شیر لیکم واقعا میز پخپلو خیالاتو فکر کنم زمی پخپلو احساساتو فکر کنم او هر خزینه شاعر کولشی چه داغ سه شیر و پنزایی چه دوی خپلو و وسی که کچیره پا شیر که نوم وی او کنوی دوی احساس شی چه واقعا داده یو انجله یا ده یو خز شیر ده لکه ده پروین پا جواک شیرونه لکه د پروین ملال شیرونه چې هغه د خپلو احساساتونه شیر لیکلای هغه واقعا چې هر شیر کې د کندې شیر تاسو ولولای کنه واقعا به تاسو ته دا پته ولګي چې دا د یوې ښځې شیر دی ځکه چې په هغه کې د ښځینه احساسات هغه حد دی پکې نو زه کوشش کوم چې په شیر کې مې خپل احساسات او خپل څرګندونې مې وکړم
بله د شیر د ډولونو په اړه مراته و نه ویلې تاسې څه ډول شیرونه ډیر وایاست غزل ډیر وایاست رباعی ډیر وایاست څه ډول شیرونه
تر ډیر زما شاعری نظمونه دي او غزلونه دي دغه دوه کې ډیر وی خو کله کله می غزل چې نیم پاتې شي بیا هغه څلوري ز پاتې شي او کله هم دا دوه بیت پاتې شي
بله اوس کولای شي چې یو لخپل شیرونه نه راته د کلمې وکړي
حتماً که یو څه به وخت راکې
بله اوریدونکو برا واخلو د پښتنه برا واخلو بیا به تاسو خپل شعر راته دکلمه کی بله تاسو زما غاورای اړیکه یې پرې شولا فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه به وي په اړیکو کې خو بیا هم بل اوریدونکو په کرخه لرو چې دې برا واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی تاسو نوم څه دی بلی
السلام علیکم
استاسی غږ راځي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ ګنې بیا به مو تخنیکی همکار اړیکه پرې کړي مهرباني وکړئ اړیکه یې نشته فکر کوم ځکه چې زه موقعیت یې سم نه و ټاکلی غږ یې موږ ته سم نه راتلو نو له بده مرغه اړیکه مو له لاسه ورکړله بل اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم تاسو زما غاوري
وعليكم السلام
اها مهرباني وکي ځان راو پیژنې او
د خیر کوټ
د خیر کوټ څخه نوم څه ده
نن فرزانه
فرزانه فرزانه جنې په خیر راغلي خبرونه ته مهرباني وکا پښتنه مو را سره شریک کړی بلی اړیکه یې په تاسف سره چې پریښله درنو دوستانو دا د مخکخه خزي خبرونه ده چې په دې کې و مخکخه خزه تاسو ته منګ هر اونۍ در پیژنو نو تاسو کوشش وکړئ چې دې خبرونه ته زنګ را وهي په خاصه توګه هغه خزي چې غواړي له دې سره خبرې وکړي نو منګ ته دې زنګ را وهي منګ سره به خبرې وشي دا خبرونه ژوندې ده لایف ده او تاسو کولای شئ چې د خپل پښتون ځوابونه هم په لایف باندې واوري بیا به هم راشو اغلی امینه نظری ته اغلی نظری مهرباني وکړئ که اغلی مینا نظری ته اغلی مینا نظری مهرباني وکړئ
ډیر زیاته مننه یو غزل مې دی دا به درته واوروم تا غزل می له دوستان سره شریک کړه او دوی ویل چې په دې کې نرجسیت ډیر دی نو هله ته چې د وریدونکو خوښ شي او تاسو به هم ورزوي
چې
څه دی د رنجو کارني خوراک زما د سترګو دا قتل چې دی بے باک زما د سترګو مقدس کړي یو څوک پر عقیدت کا دا چستای ګرد خاک زما د سترګو کلک میونی سی مړون بنگړی پښور شي هغه و چیز کی کنیاک زما د سترګو او دا سنوي غم کده وی هغه وای دا سنوي غم کده وی هغه وای دا اثر دی تربناک زما د سترګو او یو هغه دی چی می درد لبنو اخلی راشی وش باری نماغ زما دسترگو او ساقی وارا و پسر جامون وارا بیا با وش ماری افلاک زما دسترگو چی حیرانه مینا وارا آینه دی دا اجاز دی تابناک زما دسترگو.
واح واح دیر کلی ډیر زیاته مننه ډیره خسته د کلمه مو هم وکړله ډیر ښکلی شعر وو دغه شعر مو اوسنی شعر دی که مخکې مو وایه
دا مې اوسنی شعر دی د نږدې وختو کې مې لیکلی وو
شعر کې مو د مینې نه ډیره زیاته یادونه کړې وه دا راته ووایاست چې کله هم مینه شوې
مینه د ژوند ضرورت ده بې مینې ژوند فکر نه کوم چې خوندور دی وي هغه به بیا یو مجبوریت وي
بله یعنی مینه په ژوندانه کې حتمی ده او پرته له مینې هیڅ لاره نشي خپلېدلی که هغه لوست وي که هغه نور پرمختګونه وي باید مینه ورسره ولري چې ته پرمختګ وکړي ډیر ښه اورېدونکي په کرښه لرو یو اورېدونکی به راواخلو چې څوک دی السلام علیکم
سلام علیکم سلام زبرخیل خورتا ته سلام کوم او میلمنی ته ټول اوریدونکو ته سلام کوم وخت خیر
و علیکم السلام خیر راغلی مهرباني وکي نمبر ته وایست
خوشاله اوسېږي در سره وصل شوم زمردین هیوادمل زبرخیل مل ننګرهاره
ډیر ښه هیوادمل سه په خیر راغلی مهرباني وکي د عاغلی مینا نظر څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ
ډیر مننه واکنسی نظریت خو ما خدای خپل اوس رډي ونی ولا مخکې منې ولې واخذ لك رانه پاتې شولا یو څه پوښتنه لرم په دې کې چې جواب راکړي راته دا چې یو شاعر څنګه کولای شي شعر ولیکي یا هغه په شعر کې مثال وزن ډیر مهم شه لکه کاتیا او ردی بیا سپی یو پوښتنه دا ده بل دا چې په د دې شعرونو کوم هنرمند ویلي دي کنه
د دې شعرونه
او بل زبرخیل خو یو پوښتنه بل لرم چې د حماس
ډېره زیاته مننه ښې پوښتنې مو وکړلې تاسو ته ښه وخت غواړم یو شاعر څنګه کولی شي چې ښه شعر وایي یعنی دا فکر کومه چې د یوه شاعر خپله ځانګړنه ده چې دا ناخداګا ده فکر نه کوم چې دا خپله هم په دې باندې وپوهېږي خو ستاسو نه به دا واورو چې که څه هم دا ډېره واضحه خبره ده وزن قافیه ردیف دا شعر ټول سره یو ځای شي نو شعر جوړوي موږ به فکر نه کوم چې وکشو کړی چې ووایي چې په یو شعر کې د هغې وزن مهم دی که څنګه
بالکل په شعر کې د شعر اړین توکي خو همدغه و چې یادونه مو وکړه خو په شعر کې تر ټولو مهمه دا ده چې ته موضوع ولرې چې څه وایې که نه چې څه ورکوي خپل لوستونکو ته دا مهمه ده او په کوم ډول یې ورکوي دا څه چې ته غواړې اورېدونکو ته یې په څه بڼه وړاندې کوي زه فکر کوم پخوا په ډېرو په چوکاټونو باندې تاکید کېده او په وزن قافیه او دا اوس فکر کوم چې وزن موزون کلام چې هغه که په نظم کې که په غزل کې که په هرو الفاظو کې خو چې یو ښایسته تخیل ولري اوریدونکي ځان ته راوکاږي احساسات ولري زه فکر کوم همدغه بهترین او ډېر ښه شعر ده
ډېر ښه او د شعر په ښوالي کې چې یو شعر ډېر جالبه وي ډېر په زړه پورې وي دې کې د شاعر د هڅو دغه شته تاثیر شته
دقیقا چې شته د شعر په برخه کې که چیرې یو څه وخت زه د شاعرۍ نه لرې وم د ما ذوق ډېر خراب شوی و واقعا چې خراب شوی و زه فکر کوم شاعرانه محیط ته ډېره اړتیا ده د هغو شاعرانو شعرونه او لیکنې باید ولوستل شي چې هغه واقعا د ذوق په برابرولو کې مرسته کولی شي لکه د نورو شاعرانو لپاره زه نه پوهېږم چې څوک به دوی خپل ذوق مطابق ټاکي خو لکه پسرلی صاحب شاعري او ګڼو نورو سرو شاعرانو شاعري ده که دوی هغه ولولي دا هم مهمه نه ده چې دوی د په نومونو پسې لاړ شي چې د ګواکې دا ډېر ستر شاعران و د دوی شعرونه به اغېزه پرې وکړي ډېر عادي شاعران کولی شي دوی ته ډېر ښه الهام ور وبخي او همدارنګه د دوی خپله مطالعه ډېر اړینه ده د دوی په فعالیتونو کې
ډېر ښه د خبرونې وخت ډېر زیات کم دی او زموږ غونډې پوښتنې پاتې شولې انشاءالله چې په راتلونکو اونیو کې به بیا هم اغلی مینا نظرې له ځانه سره ولرو ځکه به راځئ چې تاسې له غونډې ناوخته
راغلی جبران وکړم
په وروستیو کې په لنډو ټکو باندې چې ډیر یو نیم دقیقې وخت لرو خپل پیغام وایاست خزو ته.
زه ډیره مننه کوم لمړی له تاسو چې د خبرونې ته مو بلنه راکړه، دا وخت مو زما په واک کې کېښود. زما خزو ته پیغام دا دی چې دوی دې که څه هم دومره نه یم چې زه پیغام ورکړم، خو خپل احساسات مې دوی سره شریکوم چې په خپل ځان باور ولرئ. په هر برخه کې چې فعالیت کوئ، که نه کوئ لطفا فعالیت ولرئ. دوی د خپل ماشومانو لپاره، د خپل خویندو ورونو لپاره، د هیواد لپاره دی یو ګام واخلي، او دا ډیر اړین دی، مهم دی د دوی لپاره، د هیواد لپاره مهم دی. دوی د هیڅکله د خلکو په خبرو پسې نه ځي. دوی چې څومره کولای شي لوړ هوډ دی وساتي، لوړې هیلې دی وساتي، لوړ پروازونه دی وکړي، هیڅکله د ځان اعتماد نه کموي.
بله ډیر ښه، او له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې راغلئ زموږ سټوډیو ته. زموږ بلنه مو منله، او له هغو دوستانو نه هم مننه کوم چې دې خپرونې کې ګډون را سره وکړ. درنو دوستانو، دا خپرونه ستاسو لپاره ده، په خاصه توګه د ښځو لپاره ده. کمی ښځې چې په کور کې دي، کمی ښځې چې غواړي چې له مخکښو ښځو نه خپلې پوښتنې ولري، حتی هغه که انتقادي پوښتنې وي، نو کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي، د خبرونې کې ګډون وکړي. نو یو ځل بیا ستاسو له غونډو نه او له اغلی مینا نظرینا مننه کوم چې خبرونه کې ونډه واخیسته. تاسو درانه دوستان په مهربانه خدای سپارم. الله.